د پکتیکا په یحیی خیلو کې د لندۍ په دویم ماشام د والیبال په میدان کې قتل عام زړونه ډیر ودردول او په ټولنه کې دغه جنایت شدید مخالفت وشو. دغه مخالفت ټپیانو ته د وینو لور کولو رانیولې تر تبصیرو کولو او شعر ویلو پورې مختلفې بڼې لرلې دي. نورګل شفق په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی.
زړه مه بوله تور کاڼې د سهارا دی، په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نشي. د پکتیکا د یایا خیلو د والیبال په سیالۍ کې د شوې چاودنې له امله د ټپي شویو ماشومانو، زلمکیو او ځوانانو په کتو بنو څنګه زړه وچې نه بموم کېده. دغه ټپیان د ملي اردو سرتیرو لخوا له پکتیکا د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته راوړل شوي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال ګڼ شمېر فرنګیان د یاد روغتون مخې ته سره راټول وو او په دې تمه وو چې که په وینه یې د پکتیکا د ټپیانو ښه وشي. له دوی یو هم افغان لیکوال محبوب الله محبوب وو. دویل
د پکتیکا د خیلو د ولسوالۍ پیخه یو ډیره لویه غمیزه ده چې ټول افغانستان په دې ماتم کې شریک ده. نو په همدې توګه د کابل میشتو فرهنګیانو او ژورنالیستانو پریکړه وکړه چې راشي او د دغو زخمیانو ته او ټپیانو ته د وینه اهدا کړي او د دوی سره غم شریکی وخی.
افغان لیکوال او د ملی رادیو تلویزیون مشر زرین انزور هغه شیبه د وینې ورکولو لپاره مټ ایران غاړلې وي او پر ځانګړي چپرکټ په دې تمه غځېدلی و چې وینه اهدا کړي. ما ورسره خبرې وکړې. ښاغلی انزور وویل
نه یوازې د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون بلکې یو زیات شمېر نور ژورنالیستان، آزاد فرهنګیان، لیکوال، شاعران د دې په څنګ کې چې د مریضانو او د زخمیانو پوښتنه یې وکړله ګڼ شمېر حاضر دي چې خپله وینه د دغه زخمیانو دپاره ورکړي. د افغانستان ټول ولس په تېره بیا فرهنګي او نشراتي حلقې په دغه غملړلې پیښه باندې چې د افغانستان دپاره د ماتم یوه پیښه وه ډېر زیات خوابدي دي. ډېر ماشومان دغه موږ چې وروسته کوم ټپیان ولیدله واقعا د سړي هغه کسانو چې دغه لوی وحشت کړی دی د هغوی د ډبرین زړه او د اوسپنیز زړه باندې حیرانېږي چې دا څنګه انسانان دي چې دغسې کاني هم کولی شي، دغسې وحشت هم جوړولی شي، دغسې معصوم ماشومان، ځوانان، زلمکی، د مکتب ماشومان چې دغسې بشري عاطفه او وجدان د دغسې یو پیښې دپاره جواب نه لري.
وا وروره، په دې پیښه کې له سعودي راغلي مسافر هم وژل شوی دی چې په رخصتۍ د خپلو کورنیو لیدو ته راغلی وو. دا خبره راته حاجی نور محمد وکړه چې له خپل ټپي وراره سره له پکتیکا راغلی وو.
زناورت کلی نیمو د کورو شاخوا د غوښ کلی به زخمیان درس تام خلکو د مات زوی ورور دغه خلکو نو سعودي مسافر دوبوی مسافر دا خلک شهیدان شوی دي. اکثر خلک دغه کن کلک پی پی پنرو کلو په عمر دا خلک شهیدان شوی دي.
دنیا زمون
دا ماشوم له مدرسې تازه کور ته راغلی و. بکسه مکسه ایخی و او په منډه منډه د والیبال د وروستۍ لوبې کتلو ته ورغلی و. خو څه وشول؟ ما مرکه ورسره کړې. ګران، ته دې نوم راته واخله.
نوم زده سن.
ښه، هغه ورځ چې هلته برید وشو څنګه تللي وای؟ تاسې څه مو کول هلته؟
موږ به هغه بولوی ته ورغلي و سفیري لخبار هغه چې دغه پیښه رامنځته شول.
څنګه لوبه وه هلته؟ ته چیرته ورته ناست وې؟
زه دغلته نږدې ورته ناست وم دوی سره وګوله. اخري پینال وله، دغه اخري ورځ وله، جمعې په ورځ شروع سوې، د یکشنبې په ورځ باندې دغلته اتې. موږ مدرسې چوټیم شولو، مدرسې چې مړه چوټي شولو اتې. دغلته غوره بازار چې رالم اتې کور شی سره کېښودو. دغلته ورغلم اتې دوه منټه بعد دستي وچو.
ښه، یې تا اوس څه شی خوږ دي؟
ما پښه خوږ ده.
خوشحاله اوسې، مننه، خدای دې زرخه کړه. رحمان بابا څه وایي چې دا دستور دی چې له درد زګیروي خېږي، کنه څو د رحمان له شاعریه. د پکتیکا د یحیا خیلو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره وغندل شوه او د دې پیښې له قربانیانو سره یې زړه خوږی ښکاره کړه. ګڼو کسانو د خپل فیسبوک عکسونه داسې اړولي وو چې پرې لیکل شوي وو پکتیکا په غم دې غمجن یو یا دا چې افغان وژنه بس کړئ. ځینو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي وو. دلته همدې پیښې ته د افغان شاعر مجید الله قرار لیکل شوی شعر اوري. بیا دی په غاړه د بلا مرګونو پړه واخیسته، شاباس په خپله بربادۍ کې دی حصه واخیسته. بیا دی څو میندې د زامنو سر ته کېنولې، بیا دی له څو پښتنو خویندو نه اسره واخیسته، د داسې چا چې هر کار ته ورکوله اوږه، د داسې ژنی جنازه مې په اوږه واخیسته. دوی د ماضي په زنګ وهلیو او ناچلیو سکو زموږ له خلکو یوه روښانه آینده واخیسته. دا لیونی دی، دا په خپل مړوند وارونه کوي، که چا د دې سړي لاسونو نه تیشه واخیسته. قراره خواره آخرت ته دې ورخونه تړه، تا خو له ژونده یوه ذره هم خونده نه واخیسته.
کله پخوا د پښتونخوا د سوات سیما د تیرور او تشدد یو طوفان لاندې کړه چې عام ولس او په تیره بیا ښځو او تعلیم یافته و پکې ډیره صدمه ولیده. خو اوس چې طوفان تیر شوی دی په سوات کې د سولې مشاعرې کیږي او نجونې هم پکې برخه اخلي. په سوات کې د سولې په نوم د یوې تازه مشاعرې په اړه چې په زرګونو کسان یې اورېدو ته ورغلي وو زموږ د مشال څانګې د همکار نیاز احمد خان رپورټ اوري.
سوات سیدو شریف و دودیا حال کې دغه د روغانی بابا شعرونه د سیمې یوې پیغلې ګلی روخ په خپل خوږ آواز کې ډومبي زل د زرګونو خلکو له مخې وویل. دغه د مشاعرې لویه غونډه چې ورته د پاکستان د بیلوبیلو برخو سره سره د افغانستان دوبۍ څخه هم د پښتو شاعران راغلي وو. د صدارت څوکۍ رحمت شاه سایل کوله چې هغې خپل اشعار داسې وویل.
دا گل دخ پلس پر لی پخیال تزڑ چوتن تپرے دے ماد وطن دغم پس روغنو جندن تپرے دے رزرانا مند گواڑی شپرانا شو گر شپا ورس می پمند د دش پی می میګتن تپری ده.
د پیښور څخه راغلی اباسین یوسفزی د سیمې حالاتو په اړه د نظم په شکل کې خپل پیغام دا رنګه وړاندې کړو.
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جماعت په در او بام شو کنه، جبر مو په دین دنیا د قام شو کنه، تاسو احتجاج کو نا ولی ستاسو در اختیا ویلو توان چرت دے، تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے.
مشاعره کی خزینه شاعرانو هم برخه اغستی وا چې پکې د پیښور حسینه ګل تنها وینا ده.
کزم کنوی د اسمان تصویر بچا جوړو ستا د سندرو د جانان تصویر بچا جوړو او دا خو یو زیم چې د زړه سره د جخت تلما دا خو یو زوم چې د زړه سره د جخت تلما ستا د ریخی ریخی گریوان تصویر بچا جوړو.
د افغانستان څخه راغلی شاعر شرر صافی د خپل ځانګړي شعرونو وینا دارنګه وکړه.
مرجان هر سلولا په پراته وو، نه مې قلم نه مې کتاب نه مې ښوونځی ښکارېده، بلې لمبې وې هر څه هر خوا یې را پراته وو. زما هم زول غریب نیولې وې اده کې مورې، د ښوونځي مخې ته راغلې وې اده کې مورې، هغه ښوونځی لکه د تکې سپینې واورې غوندې، اوس دیوارونه یادې تورې بلا غوندې وو، زموږ په دې بې وسه اوښکو یې اور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې، هر څوک ورخطا غوندې وو.
څو ورځې له مخه نامتو سندرغاړې نغمه چې د نغمې شاپیرۍ په نوم شعرونه هم وایي کوټې ته تللې وه. هورې ورسره زموږ همکار برکوال میخیل مرکه کړې او د شعر او موسیقي په باره کې یې د دې نظر پوښتلی دی. د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
نغمه جانې، لومړی خور کلی درته وایم، کوټې ته په لومړي ځل راغلی یاست، د کوټې خلک څنګه درته ویسېدل؟ د کوټې د خلکو د کندهار او د کابل خلکو سره څه توپیر وو؟ او په کوټې کې مو دغه دوې ورځې څنګه تېرې شوې؟
ډېره مهرباني. رښتیا زما اول پلا وه چې زه کوټې ته راغلم. ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر د خوشحالۍ احساس مې کاوه، لکه چې خپل کندهار خپل کلي ته تللی یم. نو ما ته ډېره زیاته مینه راکړه د دې ځای د پښتنو له طرفه، ډېر زیات ماته مینه، محبت، خلوص تشویق کړله ما ډېره زیاته، باوجود له دې چې بعضي مشکلات وو چې موږ باید سندرې ونه وایو. پونه سولم په دونه دغه باندې رااله لو مینتو خوارو باندې اول ځل د پاره زکوټي ته رالم، او ډېر یو شایسته ګروپ مې د کابل د افغانستان د ځان سره راوسته وو چې زه دوی ته شایسته شایسته سندرې وایم، د قندار، د کوټي، د دې ځای د پښتنو په حساب، د دوی په ژبه سندرې زه وایم پس ډېره موده. مګم بعضې وجوهات وو چې پروګرام کنسل سو، پروګرام ونه سو، نو زه ډېره زیاته خفه سولم په دې باندې. خو بیا هم بس وایي یار زنده صحبت باقي، انشاءالله بیا به راسو، بیا به دا پروګرام بیا به جبران کو، نو خدای دې وکړي چې په دوی کې بیا هغه جذبات
په افغانستان کې او دلته افغانان په بدو ورځو کې ژوند کوي، دلته جنگي حالات دي. تاسو چې په کنسرتونو کې برخه اخیستې د سندرې مرته ویلې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې، څه فکر کوئ چې په دغو کنسرتونو کې د خلکو روحیت څه وي؟ هغوی څومره خوشحاله کېږي او څومره ګټه ورته لري په دغسې حالاتو کې چې خلک په غمونو اخته وي؟ هغوی دغسې په دغه موسیقۍ په پروګرامونو کې څه احساس کوي؟
د رحمت شاه سایل یوه سندره مې را په یاد شوه چې هغه هم ما ویل دی چې مړه دې وي هسې ژوندي مه ګڼئ، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي. نو دا خلک باوجود له دې چې په ذهني تور باندې رښتیا هم مړه سوي دي، داسې حالات چې په لر وبر پښتنو باندې لکه په افغانستان او زموږ په خلکو باندې کوم حالات چې تیر سوي دي، رښتیا هم په کار خدا و چې دوی د موسیقي نوم یې باید په خوله نه وای اخیستي. مګم دومره ژوندي خلک دي زموږ ماشاءالله پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، په هر چیرته چې ځم، نو د خپل خوشحالي او خپل خپګان غم هم په ټنګ ټکور المانځي. یعنی مطلب دا چې غم ته غاړه نه ورکوي، خپل غم هم په ټنګ ټکور المانځي. ډیر مست خلک دي، ژوندۍ خلک دي. بیا دا زموږ وظیفه هم ده چې یوازې نه پریږدو، چیرته زموږ پښتانه د دوی په غم او خوشحالي کې موږ شریکان یو، ګډون کوو. بیا خصوصا زه خپل هم داسې یو مبارزه شزه یم چې خپل د ژبې لپاره ما خپل ټول ژوند وقف کړی دی، دا موسیقي ته مې وخت ورکړی دی، په همدې لاره باندې په ادب پلاره باندې خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل ژبې ته خدمت کوم. نو دوی دې په ډیر شي قبول کړه.
نغمه جان، هسې خو دې خپل ژوند له تیرو ډیر شو څلوېښتو کلونو راهیسې په مسافرۍ کې تیریږي، خو په اوس وخت کې فکر کوم یو ګام دې په امریکا، یو دې په اسلام آباد او یو دې پر کابل وي. دغو سفرونو دې هنري ژوند څومره اغېزمن کړی؟
زه فکر کوم چې دا زما سفر هم چې زه د دوی لپاره دیدم، دا د موسیقي د ته په تلاش لپاره دی. هر چیرته چې زما زه د خپلو خلکو ته پروګرامونه کوم، نو انسان چې خپله ته په تلاش کوي چې هر چیرته وي نو هغه خپل مقصد ترلاسه کولای سي. نو زما په دې مسافرت کې ما هیڅ نو زیان نه دي ترلاسه کړی، ځکه چې زه کله د افغانستان رالم په پاکستان کې پېښور کې ماجرسوم. پېښور خپل د موسیقي ځای دی، هلته شایسته شایسته هنرمندان ما سره مخامخ شول، ش کمپوزیتوران ش موزیشنان هلته وو، ش بهترین شاعران وو. یعنی زه چې کله د افغانستان رالم اول ما دا محسوسوله چې کېدای سي زما هنر ته به زیان ورسیږي، کېدای سي چې زه د هنر د ډګر نه وروسته پاتې